یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساج رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برستا سو کور ویم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې خپرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په خپلواک میسون کې دننه شي ځینې کسان تبدیل شي. خو مخکې تر دې چې نور مطالبو ته مخه کړو، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. دفاع وزارت ویل تیر دو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا نهه شپېته دولت ضد وسله وال وژلي دي. د پوهنې وزارت وی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. او پاکستان نن ویل امنیتي ځواکونو د هغو دولسو ایراني امنیتي مامورانو څخه پنځه تنه ژغورلي چې تیره میاشت د ایران او پاکستان په پوله کې تختول شویو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د پنځ شنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نهه شپېته وسلوال وژلي او پنځلس نورې ټپیان کړي دي. دفاع د وزارت د جمعې ورځې په سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو ته دا مرګ ژوبله په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د دولسو ګډو تعرضي عملیاتو، اووه نوي کمانډوي عملیاتو او پنځلس هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتې ده. دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې نولس وسلوال، د غور په چار صدې ولسوالۍ کې شپاړس، د هلمند په نوزاد کې و او د فراه په پشترود ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وچل شوي. دفاع وزارت زیاتوي چې په ننګرهار، میدان وردګ، اروزګان، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې هم تاروزی عملیات پیل شوی دی. دفاع وزارت په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته د وختي مرګ ژوبلې پړت نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلواله طالبانو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتي دي. د لوګر امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې له تېرو څلېرویشتو ساعتونو را په دې خوا تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي شاپور احمدزي په سیمه کې د ازادي ریډیو خبریال ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټرسایکل چې چاودونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د لوګر امنیتي مقاماتو د دې تصفیوي عملیاتو په د لوګر امنیتي امنیت قمندانۍ د تصفیه عملیاتو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د دې ولایت اوسیدونکي ولایتي شورا غړي د لوګر کابل پر لویه لار له امنیو شکایت کوي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر کابل لویه لار چې خوست او پکتیا ولایتونه هم له پایتخت سره نښلوي له تېر اووه میاشتو راهیسې ناامنه ده. د لوګر امنیتي مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چبرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
شپږ اویا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل.
خاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپرهار ولسوالۍ شاوخوا شپږ اویا زره نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شوی دی. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغو دولسو ایراني امنیتي مامورانو څخه پنځه تنه ژغورلي دي چې تېره میاشت ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سخت دریځې وسله والې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورانو چې د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب سرتیري هم پکې وو د تښتولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویل د پاکستان امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو پنځه ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندلې دي او ایران ته پارلی. نوموړي ویل چې د نورو ایراني برمته شویو امنیتي مامورانو د موندلو هڅې هم روان دي. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په ورلسو سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بېرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولی عهد کی لاس بلل کیږي د خاشقجی د قتل پلان جوړونکو او عملی کونکو څخه و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نوي شوي. پوتین هیله ښودلې چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې دي او هغې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتو د مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو چې تر دې دمه ګڼل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د کمیسون دننه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د احتمالي تغییراتو خبر ورکوي.
کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو خصته باندې نه.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق هم لرو او پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو موضوع چیړو. د فیفا ویان دوی
رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړی یو چې ښې نتیجې به ولرو. په ځانګړې توګه په کابل کې
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښې. د نورستان والی وایي
په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستل.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ګڼو خلکو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی، خو په کندهار کې مو بیا د ماینونو لښته ستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکوي چې د ګڼو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رایې ډیټابیس ته داخلي کړې دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له کمیسون سره شریکه کړې. وصال صاحب، د څومره ولایتونو رایې کمپیوټري سیستم ته تر اوسه داخلي شوې دي؟
ډېره زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال ویان سره مې څو شپې وړاندې خبرې وکړې. اغه راته ویل چې تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوې دي. زبیح الله صدات راته ویل چې د بایومټریک دستګاوونه سرور ته د نږدې 100,000 کسانو معلومات هم انتقال کړي دي. دا اخره چې د نوموړي خبري وارو
تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته لګولې دي، او ورته وخت کې د بایومټریک وسیلو څخه هم معلومات د سرور ته لګول شوي چې څه باندې 100,000 کسانو معلومات لګول شوي دي. په ورته وخت کې نن هم څلورمه ورځ ده چې د کابل رای له سره شمیرل کیږي تر څو تورستونو سره جدا شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په دغه څلور ورځو کې چې نن څلورمه ورځ ده، 130 د رای ورکونې محلونه تفتیش او له سره شمیرل شوي دي.
بله او بخشی بسلسب، ما مخکې وویل چې رای ډیټابیس ته داخلي شوی دی او دوی ویل چې معلومات داخله شوی دي. په دې برخه کې توضیح درکړه چې مطلب یې څه دی؟
بله، د 15 ولایتونو نه چې څومره معلومات دي دوی وایي چې هغه دوی ډیټابیس ته داخل کړي، خو هغه دستګاوې چې دوی ته رسیدلي د بایومټریک دستګاوې ځکه یو شمېر رای داسې هم دي چې اغه به بایومټریک کارول شوې دي. دوی یوازې دغه معلومات د 15 ولایتونو چې هغه کې د دزګاو بایومټریک شوی راي او نه بایومټریک شوی راي دواړه شامل دي. د 15 ولایتونو هغه ډیټابیس ته داخل کړي، خو اما یوازې بایومټریک شوی راي چې کوم دي هغه د 100,000 کسانو دي چې دوی سرور ته داخل کړي دي. تر دې مهاله
کسام د خپلواک کمیسون ویان د کابل موضوع ته اشاره وکړه، خو د کابل په برخه کې ویل شوی دی چې ډېر ستونزې وي. دوی څه وایي چې تر کله پورې تمه لري چې دغه رای به هم او د کابل معلومات به هم ډیټابیس ته داخل شي؟
د سادات په خبره چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه د رایو په بیا شمیرنه کې کار وخت لږه ځکه وخت نه وخت شکایتونه کیږي چې د رایو شمیرنه کې لا هم غسنګ چې لازم دقت او د تور سپین رای د بیلولو موضوع د پاغه کې انتقادونه موجود دي. خو دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه کار واخلي که په دې کې یو څو ورځې د کومه نیټه چې دوی د قوس لسمه ټاکلې دغې نه کزان هم په کې راځي. خو د دوی کوشش داده چې دغه رای په سمه توګه باندې وشمیرل شي او د انتخاباتو ابتدایي پایلې چې د ولسي جرګې دي هغه که یو دوه درې ورځې ځنډیږي هم نو دوی د ځان خبره کوي چې ښایي ځان پکې راشي.
د انتخاباتو له کمیسیونه بهر انتخاباتي بنسټونو چې ډېر کله د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ترسره کېدو انتقادونه کړي دي هغوی څه نه دي ویل؟
بله، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي بنسټ رئیس یوسف رشید سره مې هم ډېره خبرې وکړې. هغوی په ډېره اندېښنه وښوده او اندېښنه یې دا وه چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ هغه لازمه مهنګي چې دا هغه نه ده موجوده چې دا کولی شي دغه د ابتدایي نوملړ او د رایو د پایلو په اعلان باندې تاثیر ولري. دوی وایي چې وخت نا وخت دوی داسې معلومات هم ترلاسه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي کوشش کوي چې په دغه بهیر کې مداخله وکړي او رای کموزیاتیږي وخت نا وخت. دا هم د دوی یو جدي اندېښنه ده په دې برخه کې، په ځانګړې توګه د کوچیانو په برخه کې. دوی وایي چې په ځینو اوزو کې داسې ښکاري چې د رایو په شمیرونو کې هغه وخت کې چې څومره رای انتقال شوی دی د هغه نه کله زیاتیږي او کله کمیږي، نو هغه رای سره سر نه خوري په ډېری محلونو او مرکزونو کې. نو دا هم یو جدي اندېښنه ده د انتخاباتو د سر بنسټونو.
بله، مننه واصل بسال. د ولسی جرګې له انتخاباتو به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې د دوی په وینا هواري شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات رامنځته شي. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرنو تر څنګ ولسمشرتو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسیون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسه یې پیل کړي. د یاد کمیسیون دویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم نه بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی پاړه وایي
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دی، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشري ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخکې کیږي.
موږ دا تر اوسه نه دی اوریدلی، نه مو درکړی دی. و رئیس خپل پر ځای دی، معاونین خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کې رئیس اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو اسات باندې نه.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون پر رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولی چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبری په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي ترګي چې یو جرمي مسله مطرح نشي. ولی دا خپل ټول څنګه په مدیریت د انتخاباتو کې و چې هغه مدیریت د دارالانشا خوا کېږي نه د کمیشنرانو لخوا که ضرورتونو هماغه رهبري د دارالانشا کې تغییرات باید راشي.
دی وایي د قانون له مخې کمیشنران د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولی چې دوی له دندو لرې کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجودې او بدلونونو ته اړتیا ده باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به د کمیسیون دننه ځینې تغییرات او اصلاحات راشي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو موضوع څیړو، خو لوی خبرته وروسته نورستان ته مخه کوو. او هلته د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې ګڼ طالبان له دولت سره یو ځای شوي دي، او تازه د طالبانو یوه ډله له حکومت سره یو ځای شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان والی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې ډېر طالبان له حکومت سره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي، چې د ده په وینا له دې سره د نورستان امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی، او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې 2 وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوه شوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختیو ستر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي، او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاس اخستلو د پاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په نورستان کې ډیرو کسانو له جګړې لاس اخیستی او امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له ختیځ به شمال ختیځ ته ورشو. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې نامنه وه، اوس هلته خلک سره یوځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو 0 تنه اوسېدونکو ګډون کړی وو، او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړ کېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه، او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلان کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بې ساري اقدام څخه مننه وکړه، او زیاته یې کړه چې خلک له جګړو او نامنویو څخه سخت په تنګ راغلي دي، او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې څخه اعلان کړ، او دغه راز خلکو وویل چې دوی د افغان پوځ د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي تر څو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یوځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل چې دغه ډول ولسي حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي تر څو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدند، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلان کړ، او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسي ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډو ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې دي د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یو ارامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کمبوډیا کې د سره خمر په مشه د کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. دا موضوع احمد تکل څارلی ده او په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې کسانو دقیق جرم چې محکمې د هغو پر بنسټ دوی ته سزا واوروله څو؟
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم سرخ مر دوه رهبران چې تر اوسه پورې البته ژوندي پاتې دي، نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ چې د بشریت پر ضد په جنایتونو او همداراز په جنګي جرایمو محکوم شول. د ملګرو ملتونو اړوندې د جرمونو نړیوالې محکمې په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیو سامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. د حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ. په حکم کې راغلی و چې سره خمر د ویتنامیانو او د کمبودیا د چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د یادونې وړ ده چې د کمبودیا په قضا کې د مرګ حکم نشته، د اعدام حکم. دا چام اقلیت چې ما مخکې یادونه وکړه، دا په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد یې د مقاومت یوه وړه خو ډېره بې اغېزې کمزورې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو په دې جریان کې په دې اړه هم ډېر سوچ وکړ چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې حساب کړي و کنه.
بله، سره خمر اصلا څوک دي تکل صاحب؟ او استبدادي رژیم چې مخکې مو یادونه وکړه څه غوښتل؟
د سره خمر مشرانو په 1980 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت کړی و او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتام شول. نون چیا چې په همدې متهمانو کې دی چې د عمر بند حکم پې صادر شوی، دای د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو دوهم تورن خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه. څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه په ظاهره کې معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول، څو پراخې کلیوالې ټولنې رامنځته کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د رامنځته کېدو باعث شول چې په نتیجه کې کمبودیا له لوږې سره مخامخ شوله او خلکو به یې شاقه کارونه کول او په اعدامونو به حکومت به اعدامونه کول. نو ځکه د دوی دغو اقداماتو ته د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کېږي. البته په طبیعي ډول دواړو تورنو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو په نتیجه کې قرباني شوي دي.
تکل صاحب، مننه. په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده، چې له امله یې هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته په اوسط حساب مرجوب لاوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوای چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیونه ناچاو د توکي او ماینونه له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتر نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتر مربع مساحت ماینونو او ناچادو محباتو ملوث صحیح سروې شوی دی، چې د هغوی د جملې څخه 200 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچادو مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هره میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچادو توکو له امله مړاو ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړه، دغه سرای دي چې خپله پکېناست کې پخوانی سرای مو دي، او دغه شاته خ ما دغه خوا څخه بوټي راخیستل. مګر په پوټو باندې چې راواوښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا داتو کالو شاوخوا وم، په مین وختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاک ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحله په هر ولسوالي کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوند دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله دالې کاسه کې ما کار کړی دي چې په هغه په یو تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 ضد پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالي کې موږ پاکې او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاودو توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان د پیغام پرېږدمه. زما د محترمو طالبانو ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاس پوشي نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. د بېروزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، بر بدره دي. او چې موږ د شتمنۍ طریقه سره برابر وکړو، تاسې بیا راشئ. دلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، 10 سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسې څخه دا هیله امید لرو که تاسې تر رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنۍ باندې د لکه بوبو بندونو او داسې نور تاسې ستاسې د پرګز باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم.
لګرمی څنګه ځان ساتلی شو؟ په دې برخه کې مو اسمت څاروان له یوې نوې ټکنالوژي خبروي.
که هم دوبی لا لري دی او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې و داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نری فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د 80% تودوخې مخه نیسي، او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 2.5 درجو ته ورسیږي یا تر دې لوړه شي د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 2.5 درجو ټیټه وي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشې وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودله چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي. مخکې تر دې چې زما رایه زما حق پروګرام خپور کړو، رسوان مراد لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنجشنبې د ورځ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 شپږ د دولت ضد وسله وال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د لوګر امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې له تیرو 40 ساعتونو را په دې خوا تصفوي عملیات پیل شوي دي او په ترڅ کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټر سایکل چې 14 کې مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا کونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. پاکستان د پنجشنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تیره میاشت د ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تښتول شوي وو. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وشل کېدو په قضیه کې پر 1200 سعودي چارواکو بندیزونه ولګول. په دې چارواکو کې د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان دوه نږدې سلاکاران هم شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري تر څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نوی کس د دې هیواد واک ته ورسیږي.
مارایا زما حق
نیوان ورسوادی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زماحق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د یو شمېر ولایتونو د رایو بیا شمېرلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د کابل او پنجشیر ولایتونو ټولې او د یو شمېر ولایتونو د ځینو مرکزونو رای به بیا شمېرل کیږي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندوز ولایت په ګډون ښایي چې د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر مرکزونو رای هم بیا وشمېرل سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د رای شمېرنې د مرکزونو په اړه جدي شکایتونه موجود دي او ممکن چې رای بیا وشمېرل سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست کڅه هم د ټولو دغو مرکزونو په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاتې چې د کندوز ولایت د انتخاباتي مرکزونو په اړه زیات شکایتونه موجود دي.
اټکل نشو کولای ځکه چې معلوم نه دي، اما په وخت زمان سره معلومات اتمن شریکو. د کندوز په اړه چې خبره کړي شکایتونه موجود دي، احتمال د دې موجود دی چې کندوز
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې د 2.5 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په دویمه او د کابل ولایت د انتخاباتو پایلې به د همدې میاشتې په 10 نیټه اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان وایي چې تر اوسه د 10 ولایتونو د بایومیټریک معلومات سرور ته داخل سوي او دغه پروسه به په کم وخت کې بشپړ سي. میرزا محمد حق پرست زیاتوي چې د کمیسیون کارونه له محل ویش سره سم پرمخ ځي او په اعلان شوي وخت سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د شفافیت لپاره د رایو بیا شمېرل اړین بولي، خو په دې برخه کې د عدالت ټینګښت مهم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ویرشته چې جنې مغلزې کړی د رایو بیا شمیرنې په بهنه فساد ته لاره هواره نه کړي.
چې خدای نه خواسته دغه بیا شمیرنه او تفتیش داسې نه چې د فساد لپاره لاره هواره کړي، او په دې کې ځینې مغرضې کړی یا افراد د نفوذ د اعمالولو په اساس راشي په کمیشن باندې په دفترونو کې یا فشار راوړي یا هغوی تطمیع کړي، او په دې کې دغه لړۍ دې پر ځای باندې چې عدالت کې تامین کړي
خقلی رشید زیاتوی چې د رایو د شمیرلو پر مهال باید د کاندیدانو استازي موجود وي او کستون زه موجوده و، نو باید له طرز العمل سره سم د شکایتونو فرمې ډاکی سي. خود انتخاباتو خپلواک کمیسون وای هیڅ ادا به اجازه ور نه کړی چې د دوی په کارونو کې لاس وهنه وکړي او په دې برخه کې شفافیت ته ژمن دي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي، آیا بیا شمیرل شفافیت سره مرسته کوي؟ له دوی به یو اورو.
لپاره کومه پروسه چې روانه شوې ده د دین وړاندې مهمه دا و چې باید اس نوې شوې شي بایومتریک کار نوې کړی یا درغلې شي وي اوس شوې ده هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري، نه دا چې سرسری څوک محکمې ته معرفي شي دا هغه حیثیت هم خوندي ونه ساتل شي، حال دا چې هغه کاندید وي. همداسې د رایې ورکوونکو حق باید ضایع نه شي.
بخت الله ساکب عمله دا چې خلکو ډیرو په سختو شرایطو کې رایه کارولې ده باید د هر کس رایې ته ځانګړی احترام وشي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې چې تر سره کیږي د خلکو د زیات ګډون په خاطر باید د خلکو کارول شوو رایو ته ډیر احترام وشي، ترڅو په راتلونکو ټاکنو کې بیا هم خلک په دې وتوانېږي او دې ته هیله مندي وښیي چې ترڅو په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي.
هم عبدالاحمد درودوال یم. نو زموږ هیله غوښتنه دا ده چې په دغه مولد له سره غور وسي او دغه رایه له سره دقیق وچلل شي. هغه نو ښه به وي چې دغه موضوع دقیقه سي او تر څو هیوادوال پوه سي چې زموږ رایه له ارزښت نه ډکې دي او امیدواری پیدا سي د راتلونکو د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره.
د ولسي جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب میاشتې د انتخاباتو په اړه یو شمېر شکایتونه موجود دي. په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، خو په ځینو کې بیا صندوقونه په زور اډک سوي. کمیسیون وایي د هغو مرکزونو رایې به بیا شمېرل کیږي چې په اړه یې شکایتونه ثبت سوي، او یا هم د شکایتونو کمیسیون یې په اړه د بیا شمېرلو پرېکړه کړې. دا چې د څومره مرکزونو د رایو د شمېرلو پرېکړه سوي او دغه بهیر څه ډول روان دی، د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو خو به اغېز نه لري. په دې اړه مبحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یې فیفا ویان ده مروه امینی را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب نه پیلوو، تر اوسه د څومرو مرکزونو د رایو د بیا شمېرلو پرېکړه سوې ده؟
ډېر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته امینی صاحب ته او ستاسو ډېر قدرمن اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو کې بغل ته د ځینو مراکزو چې په هغې باندې شکونه شتون لري یا همغلته شکایتونه ثبت شوي دي او هغلته تقلو درغلي ترسره شوي ده، د هغې رایې به له سره شمارل کیږي. په کابل کې به د ټولو مراکزو رایې شمېرل کیږي. د پرون دغه پروسه پیل شوې ده شاوخوا 15 ورځې، او همدا ډول په ولایتونو کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده. په ولایتونو کې به د همغه مشخصو کونې مرکزونو رایې به له سره شمېرل کیږي چې هغه ناظرو څټونه هغه شکایتونه ثبت کړي دي، او په ورته وخت کې هم د ټاکنو په ورځ هم په همغه مراکزو کې ستونزو مشکلات شتون درلود، او یا هم هغلته د بایومتریک وسیلې کار نه دی کړی. بیا هلته د مرکز دغه محل رئیس او ناظرو بنسټونو استازو هم دوی سره موافقه کړې ده تر څو هغلته قلمي د دوی نمونه ولیکل شي او وروسته هغه له ډیټابیس سره سر ورکړل شي. همدغه ټول مراکز دي چې د رایې به له سره شمېرل کیږي، تفتیش به کیږي، او د ټولو په وړاندې تر څو شفافیت هم تضمین شي او خلک هم باورمن شي.
کوم لامل چې تاسو بیا مشمیره له پریکړه وکړه؟
تاسو د میزان پر 28مه او 29مه ولیدل چې په کابل کې بدبختانه نسبت د نور ولایتونو په پرتله دلته ستونزې مشکلات ډیر وو. په ډیری مراکزو کې هغلته یا هم زورمندانو هڅه لیدې کړې وه تر څو هغلته مداخله وکړي، یا قصدن هلته د بایومتریک وسیلې خرابې کړي، یا قصدن د بایومتریک وسیلې څخه کار وانخلي. دې ته ورته نور ډول ډول موارد وو چې هغه د لامل شول تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړي چې د کابل د ټولو مراکزو رایې د سره وشمیرل شي، او په ورته وخت کې د نظر بنسټونو د سیاسي عذاب او د کاندیدانو غوښتنه هم دغه څه و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم غواړي شفافیت تضمین کړي، د نورو بنسټونو غوښتنه هم دغه و. هدف یو هدف و، او دغه هدف ته د رسیدو لپاره او د خلکو د اعتماد ترلاسه کېدو لپاره د سره رای شمیرنه د ما په نظر باندې کېدلی شي چې د دوی قناعت هم ترلاسه کړی شو او حق مقدار ته وسپور.
د طرز العمل په اړه کړه چې د پخوانی رای شمیرې د طرز العمل په اساس تاسو مخکې ځی کنه ویو بڼه ورته جوړه کړی ده.
دا د لپاره مغه کومر په د ورکونې په محلونو کې چې کوم رای شمیرنه تر سره شوی د وغلته کوم غ نتایج او رزلټ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلی وو، دا چې ویل کېدل چې په غیبه کې هم ځینې لاسوهنې تر سره شوې دي. طرز العمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته رامنځته کړی دی. د هغه طرز العمل پر اساس باندې پرون دغه پروسه پیل شوله. د همدغه ستونزو مشکلات چې په دغه پروسه کې شتون درلود په همدې اساس باندې د کابل د دفتر رئیس هم له دندې ګوښه شو او د خپل ټیم سره نوي کسان چې د ډیټا انټری برخه کې دوی کار کول او هغوی اوس په دغه برخه کې دوی کار کوي، د سره دغه رای دوی شماري او په ورته وخت کې تفتیش کې هم دوی همکار دي. او د دې ترڅنګ د مزار رئیس کابل ته تبدیل شو ښاغلی اکبری چې یو قوي مدیر دی او په ډېره ولایتونو کې توانېدلی دی، په هغه ولایتونو کې چې هغلته ټاکنې یا بحراني شوي دي یا هم نتایج د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، د ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. په همدې اساس باندې هغه کابل کې دته دغه مسؤلیت ورسپارل شوی دی او نن دویمه ورځ ده له دغې پروسې څخه هم ټول نظارت کوي او ډېر په شفاف ډول سره رسنۍ هم کولی شي هغلته له نږدې وګوري چې دغه پروسه څه ډول مخته روانه ده او نظر بنسټونه هم خپل استازي هغلته لري.
مروه جانې، د رای د بیا شمیرلو پروسه شفافیت څومره تاثیر اچولی سي؟ تاسو ور ناراضي ده؟ څنګه یو اقدام ده؟
سلام تاسو افغان صاحب، سادات صاحب ته از آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته، د رایو د شمیرلو هغه ویل چې نظر بنسټونو هم غوښتل، ځکه په ټول افغانستان کې له ځینو ستونزو سره موږ مخامخ وو، خو د کابل ستونزې بیخي ډېرې وي او که د کابل رای له سره نه شمیرل کېدی او دغه لړۍ نه و پیل سوې نو دا به د خلکو هغه اعتبار او اعتماد چې دوی په کمیسیون کړی و دا به نور هم زیانمن کېده. او خلکو حتی ډیره غوښتنه د مو کابل څخه دا و چې کابل کې باید د نورو ولایتونو په کچه ښې ټول ټاکنې ولرو، ځکه دا پلازمینه ده، مرکز د کمیسیون دلته شتون درلود. خو د کابل ستونزې بیخي ډېرې وي. د رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړي یو چې ښې نتیجې به ولرو په ځانګړې توګه په کابل کې، خو له کمیسیون څخه مو غوښتنه دا ده چې دا موده یې چورته ټاکلې ده، په څو ورځو کې چې دوی تعین کړي دي دغه لړۍ که خلاصه نه سي دا به بیا د نتایجو پر اعلان باندې خپل اغیزه ولري، ځکه هر څومره چې دا لړۍ ځنډول کېږي همدومره موږ پس پاتې کېږو او هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی دی دا به بیا زیانمن کېږي.
ستونزه دلته شته، هغه دا چې کله بیا رای شمیرل کېږي ممکن ځینې مغرضې کړی او ځینې کسان لاسوهنه تل زمینه برابره کړي، یعنې د رایې او کومې شفافیت چې دا تر پوښتنې لاندې راسي. په دې برخه کې تاسو نظر بنسټونو په توګه هلته کوم ناظرین سي دي څه وایي؟ یعنې داسې څه خو به نه تېرېږي چې ځینې کسان هلته لاسوهنه
د ټولو نظر بنسټونو ناظرین په کمیسیون کې شتون لري. د فیفا ناظرین هم شته او د نوماندانو ناظرین هم په نوبتي ډول باندې ورسي، له دغه پروسې څخه دوی هم لیدنه کوي او ګوري چې کمیسیون څه کوي. تر اوسه موږ داسې غیر قانوني عمل سره چې له قانون سره سمون ونه خوري د کمیسیون له خوا مو نه دی لیدلی. یوازې موږ په ځینو غوښتنې مو چې له کمیسیون څخه درلودي هغه تر اوسه نه دی عملي کړي. د مثال په توګه موږ ویل چې دغه د هر نوماند رای چې حسابيږي د دې یو فورمه د نتیجو دی هر ورځ د کمیسیون په دروازو باندې بندي تر څو نوماندان هم خبر سي چې نن ورځ څومره رای د دوی شمیرل کېږي او څومره شمیرل سوي دي، او هر ورځ دا اپډیټ کېږي. خو له تر اوسه پورې کمیسیون زموږ دغې غوښتنې ته ځواب نه دی راکړی. او نور داسې غیر قانوني عمل که موږ ووینو پرون او نن خو مو تر اوسه ورځ پیل ده که ووینو بیا له رسنیو سره او له کمیسیون سره هم شریکو.
صدر صاحب، د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو همدارنګه د ځینو ولایتونو د مرکزونو د بیا شمیرل پریکړه سوې ده، آیا د دې احتمال شته چې نور مرکزونه د دین علاوه نور مرکزونه د بیا شمیرلو پریکړه وسی.
یمن صاحب ورته اشاره درلود د دیغه پړه باندې ټاکن خلا کمیسیون پریکړه وکړه ترڅو غلطه لسره راشمیرنه تر سره شي تفتیش تر سره شي ترڅو ټول باورمن شي چې غلطه تور سپین سره جدا شوې دي. د دې وروسته کله چې ابتدایي نوملړ اعلان شي د شکایت کمیسیون هم په دغه باندې دوی هم مسولیتونه لري، دوی به هم کار کوي او هغه کوم شکایتونه چې دوی ته رسیدلې دي هغه به دوی حاصل دي کوي چې مستند کړي او هغه ته هم رسیدګي وکړي. که چیرته دا ډول موارد ولیدل شي ممکن غلطه هم د ځینو مراکزو رای له سره وشمیرل شي. اما په اوس کې کراشو بل موږ د بدیل لارې لپاره ښه د بدیل لارې موږ نه درلودل. بدبختانه په یو شمیر نتایجو په پاڼو یاري ځل چې ټولو کې هم لاسوهنه تر سره شوی فکر وکړي په دل شت کې یو رقم دی اما په صندوق کې چې ګوري غلطه بیا بل څه وایي. د دغه په خاطر باندې هم کمیسیون فیصله دغه و چې په همدغه مراکزو کې چې غلطه ځین افراد اشخاص او هڅه لري کړی د چې غلطه مداخله تر سره وکړي او زمینه دې لپاره برابر کړي چې د یو چا په ګټه او په زیان باندې کار وکړي. کمیسیون همغه مراکزو رای له سره وشمیري د ټولو پر وړاندې د کاندیداتو د کاندیدانو نظرونو په وړاندې چې په نوبتي ډول سره به دوی دغه پروسې څخه نظارت کوي.
تر اوسه پر چې څومره شمیرل سوي دي څومره ستونزې کې موجودې وي، یعنی اگر تاسو شمیرل دي اگر نتایج درې په صندوقونه کې لا سیمونه راغلي څومره ستونزې او تفاوتونه موجود وي.
دغه لړۍ پرون شروع شوې ده په کابل کې
البته په نور ولایتونو کې چې تقریبا د شاوخوا 400 مرکزونو د شمیرلو بیا پریکړه شوې ده هغه په اړه کړو.
په ډیرای ولایتونو کې وکن مشکلات و ستونزې وی په مرکزو کې چې غلطه بیرته وخت ورکړ شوی تر څو غلطه د مرکزو رای له سره وشمیرل شي. اما ځینې مراکز بیا دغه سی وو چې دومره تفاوت نه پکې راغلی، غلطه قصد تند دې د لپاره هم ځنې کاندیدانو هم د شخصي مسایل په خاطر باندې حاصل دې کړی د چي یو بل په زیان باندې کارتر سره کړی او یا هم حاصل دې شوې د پرزل شیت کې غلط یو کارمند دوی ته شی اضافه لیکلی وي اما په صندوق کې هغه تشتون نه لري. خو نتیجه ان شاء الله ښه ده او د ما په نظر باندې ته دې بل خلاله ټاکنو خپل کمیشن هم نه درلودل. مونږه وعده کړی و د خلکو سره چې مونږ تور سپین رای سره جدا کړو په هغه مراکزو کې چې دغه تورونه په غی باندې لګول شوې دي هم دغه ښه لار بلل کېږي چې تر څو وتوانی ګتور سپین سره جوړ کړو.
د ریش مرل کام د سی وګدو سی دوام پیدا کی دغه به د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر ونه لري.
کمیسیون په همدې باندې کار کوي، کوشش کوي تر څو په همغه نیټه مو چلان کړی د په همغه مشخصه نیټه باندې د قوس پر دویمه نتایج اعلان کړو. د ولایتونو او د کابل هم د قوس پر لسمه نیټه باندې، اما ټیم نه وای دی لکه څنګه چې مخکې ویل د کابل د دفتر رئیس او د دوی ټیم لدن د منفک شوی دي، نوی همکاران راغلي دي. دوی به اولی ورځ به څنګه د دغه پروسې سره به دومره بلد نه وسیږي. ما دوی ته په دې برخه کې روزنه ورکړل شوې ده تر څو د کوم ستونزې مشکل سره مخامخ نشي. پرون شروع شوې ده، ان شاء الله کوشش دي کوي تر څو په مغه نیټه مو اعلان کړی هغه نیټه ته چمتووالی ولرو چې د کابل به د قوس پر لسمه اعلان وونه. هم موږ تاسو د اقرب دروښتمه نیټه ده وخت ورته لرو او هغه کوم تخمینی هغه چې موږ سره دی د قوس تر شپږمې پوری به انشاءالله دی کابل دی طول رایو شمیرنه با پای مومی او تلو روزی بیال رو تر چو وطوانیگو افیدایی پای لیلان
مروه جانه تاسو دوی سرګندونې واورید دوی ول چې ژمنده د محلوي رسم دوی خپل لمنې نتایج اعلان کړي. تاسو وړاندوینې چې دوی به وتوانې چې دا کوم ټاکل شوی مودې باندې چې دوی مخکې اعلان کړی د پایلې اعلان کړي لمنې
ساده صاحب سره بدویم چې د وخت مدیریت د کمیسیون له ډیرو مهمو کارونو څخه ده. څو ځله دغه تقویم چې دوی اعلان کړی و دا نقصه وای د کمیسیون له خوا د دې لامل چې د رایو بیا شمیره نوي چې د کمیسیون سم نه مدیریت له وخت څخه وي. خو تر اوسه هم په رایو کې په ځینو ولایتونو کې ډېرې مهمې ستونزې شته. زه د کندز مثال ورکولی سم. پرون ورځ یا دوه ورځې مخکې فیفا یو مطبوعاتي اعلامیه درلوده چې له رسنیو سره یې شریکه کړله. په هغه کې زموږ غوښتنه له کمیسیون څخه همدغه وه چې د کندز ولایت رای بیا باید له سره وشمیرل سي د ټول کندز د ځینو مرکزونو نه. ځکه د خاصو نماندانو لخوا او د عامو خلکو لخوا نه فیفا ته اسناد را رسیدلی دي چې هلته د په ریزلت شیتونو کې بیخي ډېرې لاسته وهنې شوي دي.
یعنی تېر ورځ ما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې وکړه. دوی ویل چې ممکن د کندوز د ځینو مرکزونو رای وشمېرل شي. دا ستونزه دوی مني.
یعنی دغه لړۍ بیا هم اوږدېږي تر څو د کابل د رایو بیا شمېرنه ختمیږي او د دې تر څنګ هغه ستونزې چې شته د سپینو او تورو رایو جلا کول بیا د نورو ولایتونو چې سادات صاحب هم یادونه وکړه چې په ځینو مرکزونو کې موږ ستونزې لرو هغه باید له سره وشمېرل سي. د کندوز مسله هم ډېره جدي ده ځکه له کندوز څخه موږ ته بیخي ډېر شکایت را رسیږي. هغه شکایتونه تر دې حد پورې جدي دي چې شاید د نتایجو د اعلان په هغه پایلو باندې ډېره بد اغېزه ولري. یعنی دومره لاسوهنه سوې ده چې په علني توګه یو ځانګړي نومان ته دوی کار کړی ده او د لوی ستونزه ده. یعنی هر څومره چې کمیسیون د رایو په شمیرنه کې دوی ځنډ کا همغومره موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. د تقویم بیا نقص کیږي او کله چې دا تقویم د دوهم دی قوس او د لسم دی قوس چې بیا د کابل رای نتایج به اعلانېږي بیا به ولس مشریزو ټاکنه ته تر څو دوی چمتووالی نیسي. نو په اول د جوزا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ موږ باید خپل ولس مشر وپیژنو. هر څومره دا لړۍ اوږدېږي په ولس مشریزو ټاکنو باندې ډېره بد اغېزه کوي.
کدی بایومیټریک ډیټا په اړه باندې چې سرور ته انتقالیږي معلومات ورکړي تر اوسه پورې د څومره ولایتونو د بایومیټریک ډیټا سرور ته داخله شوی؟ البته که اوریدونکو ته په عامه اصطلاح ووایي څومره معلومات یا څومره رایې له بایومیټریک نه معلومات مرکز ته انتقال شوي؟
تر اوسه پورې د 12 ولایتونو د بایومیټریک وسیلو نه معلومات سرور ته انتقال شوي دي چې تر دې دمه پورې څه باندې 600,000 رقمه کېدلی شي او په همدې باندې تاسو هم کار کېږي تر څو وتوانیږو تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه لړۍ هم بشپړه شي. لیلی هم ټول رسېدلي دي بغیر د هرات د دوه ولسوالیو نه او همدا ډول د فرا څخه نور ټول مواد کابل ته رسېدلي دي. بایومیټریک وسایل البته چې دلته سرور سره موږ وصل کړو تر څو هغه معلومات سرور ته د انتقال کړي. په هغه کې انشاءالله کومه ستونزه مشکل نشته دی. اما دا چې د په همزمان د کابل او په ولایتونو کې هم همزمان مونږ د رایو شمیرنې له سره ترسره کوو په مراکزو کې چې غلطه ضرورت دی لیدل کېږي چې غلطه دی باید د شمیرنې له سره وشي او تفتیش ترسره شي. که بیا هم یو دوه ورځې درې ورځې د ما په لزه کې چیرته ځان راځي اول خو مونږ نهایي کوشش مو دغه دی چې باید په هغه نیټه چې کمیسیون ویلي دی چې د قوس پر دویمه باید ولایت نو ابتدایی نوملړ اعلان او نهایی کوشش دی موږ هم دغه دی که چیرته بیا هم دوه درې ورځې په هغې کې ځن راځي هغه ځن به هم د دې په خاطر باندې اوسیږي تر څو اقلته په درست ډول سره موږ دغه وتوانیږو حق حقدار ته وسپارو او دغه لړۍ په درست ډول سره پر مخ ویسي. یعنی سرسره کې تیره نه شي او هڅه د دې وکړو تر څو هماغه موارد چې ناظرو بنسټونو مستند کړي دي همدا ډول زموږ سره نورو خلکو شریک کړي دي هغې ته هم په درست ډول سره رسیدګي وکړي وشي او ټول کاندیدان هم قناعت ورکړي شي. بدبختانه هم داسې که تاسو ګورئ زموږ تاسو 2015 کسان ځانونه نوماند کړي وو همدا اوس هر یو هم تر 10,000 او 12,000 کمیرای دي دوی په نظر باندې لري یا حتی تر دې څخه زیات لري چې دا به خپل یو لوی دردسر د کمیسیون لپاره رامنځته کړي. کمیسیون باید په دې باندې موږ کار کوو تر څو وتوانیږو هغه میکانیزمونه پر لار واچوو چې وکولای شو ټول کاندیدان هم قناعت ورکړي شو ځکه په دوی کې 250 کسان به کامیابیږي او نور به پاتې کیږي. اما که چېرته دغه پروسه هر څومره شفافه واوسیږي کیدلی شي دوی هم قناعت وکړي چې هغه چاته چې خلکو رای ورکړي هغوی به د ملت کورته لاره پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې د شاوخوا 12 ولایتونو هغه ډیټا سرور ته داخله شوې ده. څومره تکراري رایه تاسو موندلې ده؟
تر اوسه پورې دا معلومات همکاران په دې باندې تاسو کار نه دی کړی خو دغه لړۍ کړه چې بشپړه شوله هغه ټول راټولوي لکه څنګه مو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې هغه پروسه کې هم د پروسې په آخر کې څه باندې 600,000 کسانو چې یا هم تکراری وو یا هم نور مشکلات درلودل یا سین کم وو هغه ارقام له شریک کړل. دا ځلې به انشاءالله دا پروسه چې پای مومي غوروسته نتایج او پایلې به تاسو سره شریکوو چې کوم موارد مو پکې پیدا کړي دي او تعداد څومره وو حتما به انشاءالله تاسو سره شریک کړي.
اغلی امینی تاسو د نظر بنسټ په توګه باندې څه سپارښتنه لري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د لپاره چې د سرور یا ټکنالوژي کې ګوتې ونول سي؟ څه کول پکار دي تر څو پورې د خلکو رای خوندي وساتل سي؟ ممکن ټکنالوژي د لاسوهنه د رای شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي، سپارښتنه هم څه دي؟
بېشکه چې له پیل څخه تر اوسه پورې موږ له کمیسیون څخه یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې د خلکو رایو ته دې سم ځواب ورکړي، او خلکو په ډېرو ستونزو سره دغه رای کارولی دي. اوس که کمیسیون هغه خپله ایماني یا وجداني دنده نه ترسره کوي او په دغو رایو کې دوی لاسوهنه کوي، چې زه مطمئنه یم نه یې کوي. سعادت صاحب دلته ناسته او موږ ته څو ځله یې په خبرونو کې دا ویلي دي چې کمیسیون به خلکو ته ډاډ ورکوي تر څو په دغو رایو کې لاسوهنه ونه سي. یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې د افغانستان قوانینو ته دې په درنه سترګه وګوري، بیا دې دا قوانین نه نقض کیږي د دواړو کمیسیونونو لخوا، په ځانګړې توګه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه. او دغه تقویم چې اعلان کړی دا کتاب بیا نقصي ممخ کې هم ویلي چې ډېر لوی ستونزې به ولسمشي زو ټاکنو ته موږ ولرو، او دغه ستونزو او شکایتونو ته چې کمیسیون پورې اړه لري کدي تر رسیدګي ونسي، په هیڅ عنوان هیڅ افغان د ته حاضر به نشي چې په نورو ټاکنو کې به ګډون وکړي، او دا به د دیموکراسۍ اصل ته، د ټاکنو اصل ته، او د خلکو د ګډون اصل ته لوی ضربه وي.
صدر صاحب، هغه مامورین په ولایتونو کې چې هلته زیاتې ستونزې موجودې او شکایتونه موجود و، تاسې برطرفه کړي دي یا تبدیل کړي دي؟ دغه سرنوشت په اړه که راته ووایه چې دوی خو به عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي نه وي، او په اړه باندې راتلونکي کې څه پرېکړه کوي؟
په اوس کې تاسو په جریان کې هستئ چې د کابل د دفتر رئیس له دندې څخه منفک شوی دی. همکاران په همدې باندې کار کوي. که چیرته داسې موارد ولیدل شي چې په هغې کې دوی دخیل اوسیږي، له دوی مسؤلیت قصدن په درست ډول سره نه وي پر مخ وړی، یا یې همغلته هڅه لیدې کړې وي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي، دوی به حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي، د دې تر څنګ چې دوی به له وظیفې څخه هم منفک کېږي. په همدې باندې کار روان دی. له کابل څخه یې پیل وشو، او په ټولو ولایتونو کې به د نورو نهادونو د نظر بنسټونو په همکارۍ به مونږ هڅه دی کې وتر څو دا ډول موارد مونږ راپیدا کړو، هغه مستند کړو، او همه کسانو چې دغه پروسې پر وړاندې یا بېغوري کړې ده او یا هم قصدن هڅه دی کړې چې دغه پروسه زیانمنه کړي، دوی به خپله سزا ګوري، او عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي ګوري. لایم تاسو په قانون کې هم دوی ته جزا ټاکل شوې ده، یعنی داسې نه لکه په تیرو ټاکنو کې به چې هغه یو اخلاقي موضوع و. دا ځلې به دوی حتما عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي، او له دوی سره به هم د همغه خپلو کړنو په حساب ورسره
کیږي. په تیرو انتخاباتو کې ستونزې موجودې وې، ځینې کسان درغلۍ ته لاره هواره کړې وه. انتخابات خپلواک کمیسیون دغه موضوع لري. په مخ کې د جمهوري ریاست انتخابات لرو، د دې لپاره چې دغه ستونزې تکرار نه شي، هغه کسان چې دغه لویې پروسې ته زیان اړولی، خلکو باور یې کم کړی ده، مطلب مې د کارکوونکي دي، څه کول په کار دي تر څو پورې چې انتخاباتو باندې د خلکو باور بایللی باور بیرته ترلاسه شي؟
نه یوازې د کمیسیون کارکوونکي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هر هغه ځانګړی نوماند، هر هغه افغان چې دغه ملي پروسه یې زیانمنه کړې ده، او بالاخره په هره طریقه باندې چې دوی په هر ځای کې کار کوي، د کمیسیون کې کارکوونکي ده، نوماند ده، ځکه له نوماندانو څخه هم موږ ډېرې داسې درغلۍ ویلي دي چې هغه په ښکاره ډول د افغانستان د قانون نقصول دي او دغې ملي پروسې زیانمن کول دي. د دوی سپارښتنه یا هم د دوی معرفي کول عدلي او قضایي برخو ته، دا به یو لوی درس وي، یو لوی عبرت پسي نورو ټاکنو ته، ځکه موږ یو داسې نه و چې یوازې ولسي جرګې ټاکنې موږ درلودلې، دا خلاصې سولې، او هیڅ ټاکنې په افغانستان کې نه ترسره کیږي. یوازې یو ځل که د کمیسیون کارکوونکی یا هم نوماند یا هم هر افغان چې دغه جرایم د ټاکنو ترسره کړي، یا هم تخطي او تخلف کړی نظر په خپل جرم باندې، دوی مجازات سي. تاسو باور وکړئ موږ په افغانستان کې هیڅکله بیا د ستونزې نه لرو. هیڅوک به له خپلې دندې څخه سرغړونه نه کوي، هیڅوک به دغه ملي پروسې ته، ځکه دا یوازې د یو شخص، د یو کس، او د یو دوو درېو نفرو مسئله نه ده، دا د یو هیواد، د یو ټولنې مسئله ده. نو عدلي او قضایي برخونه هم زموږ غوښتنه همدغه ده چې په جدي توګه د دغو شکایتونو ته ورسیږي. اوس کمیسیون معرفي کوي، سمه ده، دا څنګه رسیدګي کیږي دغو شکایتونو ته، او عدلي او قضایي برخې څومره خپلې دندې ترسره کوي، دا بیا بېله موضوع ده.
صدر صاحب، که دا بحث را جمع کو، څومره ډاډ ورکولی سي چې همدغه رای شمیرل به شفافي او همدارنګه ورسره سمو پایلو به تاثیر نه شي که دا بحث را جمع کړي؟
افغان صاحب هم دغه مخه باندې چې دغه پروسه شفاف او سیګي خلک هم باورمن شي چې د کمیسیون هم شفافیت غواړي د نظر او بنسټونو د استادو ته د سیاسي احزاب او استادو ته د مدني ټولنو استادو ته او د کاندیدانو استادو ته هم په دغه پروسه کې وخت ورکړي دوی تم زمينه دي برابر کړي د ترڅو دوی هر څه تلاسرسي غلطه ولري او ګوري چې تر کومه ځا پورې غلطه شفافیت تضمین دي په همدې مخه باندې د کارت سره شوې دي ترڅو حق اقدار ته وسپارل شي تر دې دمه پورې مخکې هم امینی صاحب اشاره درلودل چې دوی هم له دغه پروسې څخه راضي دي موږ هم هڅه لري کوو چې هیڅ شی هم د چا څخه پټ ونه وسیږي هر هغه کار چې په کمیسیون کې وستر سره کیږي هغه له ټول ملت سره شریک شي ټول هیوادوال په دې باندې پوه وسیږي چې ولسی جرګې ته د رسیدو لارې تقلب او درغلي نه ده بلکې په د ملت په منځ کې کار کول دي او د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کول دي دوی رائے اخیستل دي او دغه پر اساس د ولسی جرګې ته د لار موندل دي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات او همداشان د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ایفیفا ویان دي مروه امینی له تاسو نړۍ مننه چې په بحث کې مرسته غډون وکړ درنو دوستانو د آزادۍ رادیو زما رائے زما حق پروګرام د دیونی بحث تر بیا خي چاره د خدای په امان
زما رائے زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه